السلام علیکم، ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې. له 12 تر 2 بجې په دې غړې کې د خپل کوربه بنورشانی کې له پیرځونه قبول کړي. په دې خبرونه کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان او افغانستان یو شمېر ریپورټونه اوریدل شي، خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زما همکار هارون بچای درته وایي.
سرټکی پیښور های کورټ پرون د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ ته تر 28 مارچ پورې ضمانت ورکړ. په کورم کې پرون راځي چې استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړی دی. او امریکا وایي لملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په ګډه په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. اوس د خبرونو تفصیل. پیښور های کورټ پرون د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ ته تر 28 مارچ پورې ضمانت ورکړ. پولیسو پر نوموړي د فبروري پر 10 په میرامشاه کې د ډزو د پیښې مقدمه جوړه کړې ده. د دې ګوند په وینا پر هغه نیټه محسن داوړ او د ګوند غړو یې په میرامشاه کې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلې او ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواکونو ور باندې ډزې وکړې، چې په نتیجه کې د ګوند په وینا د محسن داوړ په شمول د ګوند 14 غړي ژوبل او 4 ووژل شول. د محسن داوړ ورور سعود داوړ چې وکیل دی او په یاد مقدمه کې د داوړ وکالت کوي، پرون مشال وړو ته ویل حکومت پر زیاده دی چې د 10 فبراير پیښې غیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس یې پر محسن داوړ مقدمه دایر کړې ده. خو نوموړي ویل چې قانوني جنگ به جاری ساتي. د پاکستان پوز د 10 فبراير د ډزو پیښې په اړه سندي ویلي، بلخو د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د 8 فبراير انتخابات شفاف اعلان کړی دی. په کورم کې پرون راځي شیو استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړی دی. د استادانو لس میاشتې وړاندې د شیو سنی فسادات له وجې د سنیانو په سکولونو کې له دندې کولو انکار کړو. د صدی او مشر ملک عبدالولي خان پرون مشالړو ته ویل چې شیو استادان دوه ورځې وړاندې د سنی او شیو مشرانو تر کامیاب مذاکرات ورسته خپل دندو بیرته پیلولو ته تیار شول. نوموړي زیاته کړه د خپل ماشومان تعلیم ورته اولیت لري او د غیل لپاره به په ګډه کار کوي.
کورمه کی مدایو سے دمو بچی تعلیم حاصل کی، نور مزید جنگونو نس نہ جڑی گی و مدہ کوشش بوئی سے انشاءاللہ مو داد بچیو تعلیم سے کمیشن دا سار تا ورسو.
د کورمه سکولونو ته د استادانو د نتګ مسله هغه وخت رامنځته شوه کله چې د 2023 زیږدیز د مې پر 4 په تریمنګلو کې 4 استادان په ډزو وژل شول. نن د مارچ 12 ده. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې لومړی روژه ده. د پاکستان د رویت هلال کمیټې مشر مولانا عبدالخبیر آزاد پرون ماخام د پیښور په عیدګاه جماعت کې تر خپلې غونډې وروسته یو خبری کانفرنس ته وویل چې د ملک له زیاترو برخو یې د روژې د میاشت لیدل کېدو شهادتونه ترلاسه کړي او ځکه نو د مارچ 12 اولنۍ روژه اعلانوي. بلخوا په سعودي عرب کې د اتوار په ماښام د روژې میاشت لیدل شوې وه، چې پر اساس یې د هغه هیواد په شمول په یو شمېر عربي هیوادونو، افغانستان، اروپا او امریکا کې پرون یعنې د مارچ 12 اولنۍ روژه وه. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا وایي له ملګرو ملتونو او مرستندوی ادارو سره په ګډه په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیری کارن ډیکر پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلې ده. د نوموړي په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، برتانیا، جاپان، ترکیې او قطر په شمول دا شاوخوا 40 هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره د بشري بحران د مخنیوي په چارو کې مرسته کوي. له افغانستان سره د امریکا د مرستو څار ادارې څو ځله په خپلو راپورټونو کې دا مرستو د ځینو برخو د ځای کېدو او یا هم د افغان طالبانو لاسو ته د لوېدو له کبله اندېښنه ښودلې. طالبان چې د نړۍ هیڅ یو هیواد یې په رسمیت نه پیژني، په افغانستان کې د سختدري ځایو او د ښځو بشري حقوقو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې تر فشار لاندې دي. د اوکراین پوز ویلي هوایی دفاعي نظام یې د مارچ پر 12 د روسیې له 15 ډرون بریدونه ناکامه کړي دي. پوز البته زیاته کړې چې روسیو بمباریو عام اوکراینو او د هغوی املاکو ته تاوان رسولی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تیرخوف پر ټیلیګرام ویلي چې د دوی یوه ولسی ودانی په نښه شوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. اوکراینی پوز داراز پر اوډیسا او سومي سیمو هم د روسي ډرون بریدونو خبر ورکړی دی خو د تلفاتو په اړه څه نه دی ویلي. او دا بل خبر د کرکټ. د پاکستان سپر لیگ په نوم د کرکټ په شلوري د سیالیو کې بیګا په خبر زلمی کراچي کینګز ته په 2 ماته ورکړه. د لوب په کراچي کې وشوه. نن په یو بل سیالۍ کې کوټه ګلیډیټرز او ملتان سلطانز لوبډلې سره مخامخېږي. د لوب به هم د کراچي په لوبغالي کې د پاکستان پر وخت مخام 15 بجې پیلېږي. بل پر د افغانستان او ایرلند د کرکټ ملي لوبډلې نن خپل دریمه او خیرنۍ یو ورځنۍ لوب کوي. ټاکل شوی د لوب د افغانستان پر وخت مازیګر 4 بجې د شارجې په میدان پیل شي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونو کې درته هارون باچا د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړې کې را سره اوسې چې په دغه موضوعاتو تفصیل واوري. پېښور های کورټ محسن داول ته د مارچ تر 20مې ضمانت ورکړې ده. قومي جمهوریت غورځنګ مشران وایي له عدالت یې د نور مقدمو تفصیل هم غوښتې ده.
کورټ دا آرډر وکړو چې د 21 تاریخ سه انټرن ریلیف او چې سره اف آی آر دی ډیټیلز با مشته پرووایډ کیږي.
د کورمې په سونی میشته سیمو کې شیا استادانو خپل دندې بیا پیل کړې ده. د غزلې د استادانو د اتحادیې مشران وایي
پڑی سے مت پرا پرا خبر مت ڈے تاون ڈے جو تمنا تڑے وکڑلا اگر تم مثال مت کم سیکورٹی بان روکڑلو انشاءاللہ رکڑیا دے رکی بیا کنا
پ باجول کی قصابانو ہڑتال اعلان کڑے دے 200
منگے 70 روپے دے ٹرک لے پاگو سر منگے احتجاج مرگلی ٹولو من اور کتنا مال روڑ پنجاب نال پہ خبر نہ من تاوان کئی پاڑ تو کہ من خرتولا پا کے تاوان کو 70 وانا کرتا ہوئی 70 منگے وارن کئی
د ټانک امن جرګې په دغه سیمه کې د پوځي بریګیډ دفتر مخې ته پیل کړی احتجاج د امنیت د ډاډګیرنې تر لاسه کولو وروسته ختم کړي او امریکا وایي له ملګرو ملتونو مرستندویو ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. دا او یو شمېر نور رپورټونه به هم واورئ د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه دي. راځو د دې غړې اولنی ریپورت تل کې څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل. پېښور های کورټ پرون د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داول ته د مارچ 20مې پورې ضمانت ورکړی دی. پولیسو په نوموړي د فروری په 10مه په میرام شاه کې د ډازو د یوې پېښې مقدمه جوړه کړې. د دې ګوند په وینا په دغه نیټه محسن داول د ګوند غړو یې په میرام شاه کې د فروری 8مې په انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواکونه نور باندې ډزې وکړې او په نتیجه کې د ګوند په وینا د محسن داول په شمول د ګوند سوار لسغړی جوبل او سلور وجل شو. ملي جمهوریت غورځنګ وایي د احتجاج ترڅنګ به قانوني جنگ هم جاري ساتي. تفصیل د عمر وزیر رپورت کې.
محسن داول او ملګرو باندې پولیسو میرام شاه کې د فروری 10مې چاونې مخې ته د ډزو پیښې مقدمه جوړه کړې. ان ډی ایم وای چې د دوی مشر محسن داول او ملګرو یې د فروری 10مې انتخاباتو نتیجه بدلولو زید احتجاج کاوه. چامنیاتی سرتیرو د چاونې مخې ته ور باندې ډزې وکړې. په پیښه کې د ان ډی ایم په وینا سلور کارکونان وژل شوي او د داول په ګډون سوارلس ژوبل دي. خو امنیتی ځواکونو لا هم په دې اړه څه غبرګون نه دی ښوولې. البته د ان ډی ایم لخوا د پیښې مقدمه د انتظامیه په ذمهوارو چارواکو دایرولو درخواست وروسته پولیسو په داوړ او ملګرو یې د هغه پیښې مقدمه جوړه کړې. پېښور های کورټ کې د مارچ په 12مه د محسن داوړ د ضمانت درخواست اورېدنه وشوه. د محسن داوړ ورور او وکیل سعود داوړ مشال ریډیو ته وویل چې د 10مې فروری ډزو کیس کې عدالت محسن داوړ ته ضمانت د 21 مارچ پورې ورکړې. دوی قانوني جنگ کړي. حکومت په ځای د دې چې د پېښې متاثره کسانو ته انصاف ورکړي الټای د پېښې مقدمه پر دوی جوړه کړې. خو د ذمهوارو چارواکو ضد مقدمه د ایرولو لپاره به سپریم کورټ پورې هم ځي.
دې وکیل خلاف فایر درخواست ورغلی شوی و. ایس ایچ او ته ډی پی یو ته درخواست وشو. په باندې اسا عمل درآمد نه وشو. وینا بعد د بایسې اپلیکیشن میج فایل کړو چې په دا وکیل شکیم ملوث خلک ته دې خلاف ته ایف آی آر درج شي. په ډېرې بد قسمتۍ نه دی الټا الزام په چیرمن محسن داول باندې او دته په مرګري باندې لګولای دی چې دا واقعیا شدی ککړ دی. دا ډېره د افسوس خبره ده. نن چې میش هایکورټ شي پېښې وه په داسې میش دا پریر و چې په پاکستان چې په نیرې صوبې شیا محسن داول خلاف کچېرې ایف آی آر رجسټرډ وي د فی ډیټیلز دا میش ته پرووایډ کړل شي. کورټ دا آرډر وکړو چې د 21 تاریخ سه انټرن ریلیف او چې سره ایف آی آر دی ډیټیلز با میش ته پرووایډ کیږي.
کسا هم امنیتی ځواکونو د دې پېښې په اړه لا هم غبرګون نه دی خولې. خو د 10مې فروری څو ورځې پس د میرام شاه پولیسو یو چارواکي سید جلال هلته احتجاج کوونکو ته وینا کې بیا ویلي ول چې د 10مې فروری پېښه کې هیڅ پولیس سرتیری ته مرګ ژوبلا نه دی اوښتې. ان ډی ایم غړو پلویانو او د غلطه د ځایي قبیلو لخوا د 10مې فروری ډزو ضد مظاهرې هم لا دوام لري. دوی وایي چې تر څو یې انصاف نه وي موندلی مزاحمت باید دوامدار وي. مظاهره کوونکو د غلطه سړکونه او بازارونه هم بند کړي ول. د مارچ په لسمه میرام شاه کې احتجاج پر مهال دوی بیا ګواښ وکړ چې که غوښتنه یې پوره نه شوې نو بیرته سړکونه بندوي او د غلطه د فوز انجینیرینګ شعبې په نگرانی کې د کاپر را ایستلو فیکټری ته غځېدلې بجلی هم بندوي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
د مشال ریډیو خبرونې دي. د کورمې د سونی میشتا سیمو د سکولونو شیا استادانو تر یو اوږد ځنډ ورسته پرون یو واره بیا خپل دندې پیل کړې دي. په دې کار سره د منځنۍ او کوزې کورمې په سکولونو کې د ماشومانو د زده کړو منقطع لړۍ بیرته پیل شوې ده. سکولونو ته د شیا استادانو د تګ فیصله دوه ورځې وړاندې سونی او شیا مشرانو په یو جرګه کې کړې وه، خو د بره کورمې سکولونه د استادانو د نه ورتګ له وجې لا هم تړلي پراته دي. د کورمې د استادانو اتحادیه هیله خودلې ده چې زر به د ضلع په ټولو سکولونو کې د استادانو حاضري یقیني شي. یاد دی وی چې د 2023 کال د مئی په څلورمه په تریمنګلو کې د څلور استادانو تر وشتل کېدو وروسته د بره کورمې استادانو د سنیانو په سکولونو کې لدندې ورکولو انکار کړی و. په دې حق له تفصیل له سیمې زمونږ خبریال تاریخ اورک ته راکوي.
په کورمه کې شیا استادانو تر لسو میاشتو پس پر سونی میشتو ځایونو کې موجود سرکاري سکولونو ته ورتلل پیل کړی دي. د صدې ځای مشر ملک عبدالعلي خان مشال رډیو ته په 11 مارچ ویلي، دوه ورځې وړاندې سکولونه بیرته فعالولو په خبره د دواړو فریقینو ترمنځ اتفاق تر راتلو پس له خپلو دندو انکاري شوي استادان بیرته د منځني او کوزي کورمې په ښوونځیو کې ګمارل شوي چې ورسره هغلته منقطع شوي تعلیمي سلسله یو ځل بیا لپیروزی شروع شوه.
نو کورمې کې مودا یو څه د مو بچی تعلیم حاصل کی، نور مزید جنگونو نه نه جوړیږي او مودا کوشش بوي چې ان شاء الله مو دا د بچیو تعلیم څو کمیشن د 10 سارته ورسو.
بلخوا د تری منګلو ځای مشر لایک زدران مشال رډیو ته وای د سیمې په سکولونو کې استادان بیرته پر دندو د حاضری مسله لا هم په پوره ډول نه د ختمه شوه. زدران زیاتوي کڅو هم په منځني او کوزه کورمه کې موجود سکولونو ته استادان بیرته د دندو لپاره ورغلي، خو د بره کورمې په یوش مې سونی میشتو ځایونو کې استادان د نتلو لکبله هغلته سکولونه لا هم بند پراته دي.
کوم سکولونو کې استادان نشته د هغوی د درس او تدریس چارو ته ډېر زیات نقصان رسېدلی دی. مهرباني دې وشي چې داسې استادان د هلته هم دوباره وګمارل شي چې د ماشومانو مستقبل او ښکلا او د علم په برکت سره وروبخلی شي. نو داسې فیصله د په بره کورمې سوري میشتو علاقو کې هم وشي او موږ به خود روند هرکلی وکړو.
بلخوا په بره کورمه کې د استادانو اتحادي مشر عابد علي د ګلپورز مشال رډیو ته ویلي، په تریمنګل کې بے ګناه خلک تر وشتل کېدلو پس استادان خپل ځانونه غیر محفوظه د غنلو په خاطر ل ډیوټیانو انکار کړی وو. علي زیاتوي ضلع انتظامی د استادانو حفاظت ذمہواری تر اخستلو پس په خپل سکولونو کې بیرته د ډیوټیانو لپاره حاضر شوي. د اتحادی مشر دا هم وايي په سکولونو کې استادان بیرته د ورتلو مسله په دوه مرحلو کې د حل کولو خبره شوي چې لمخې د بره کورمې په سونی میشتو ځایونو کې هم استادانو ته نتی بکوي.
پڑھی سے مت پراپر خبر مت ډیر تاون ډیر ته من تړیو کړل هغه تم مثال مت کوم سکیورټی باوند رکړلو ان شاء الله رکړیا دې کوي بیا کنه نو بالکل خپل ډیوټي وو خپل سر انجام کو او سیس ډیوټي از ډیوټي کنه نو بالکل حرام تنخوا نه خلو او نو سوچ فکر دسه دی کنه.
په څلورم مای د بره کورمې په نورکی کې د گیدو سیمه یو تن چې کله نامعلوم کسانو وژلو، نو پر دې عمل کې ځینې بلوګرو د تریمنګل سرکاري سکول ته ورداخل شول او هغلته سلور استادانو په شمول وتنه شیاګان وبجل. تر یاد پیښې وروسته د بره کورمې شاوخوا 200 استادان په سونی میشتو ځایونو کې موجود سکولونو ته د ډیوټیانو لپاره لتلو انکار شوی ول. په سیمه کې نه یوازې شیا استادان بلکې سنیان هم له لسو میاشتو د مخالف ډلې په علاقو کې موجود سکولونو ته ورتلل بند کړي وو. طارق ورکزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال رادیو
د مشال رادیو خبرونه اوري. د پاکستان د مرکزی رویت هلال کمیټې مشر بیگا اعلان وکړ چې نن یعنی د مارچ په 12مه با په ټول ملک کې لومړی روجوي. دا له هغه وروسته ده چې کمیټې پرون ماخام د پیښور په شمول د هیواد له یو شمیر نور برخونه د میاشت لیدو گواهی تر لاسه کړي. د رویت هلال کمیټې غونډه د پیښور په عیدګاه جمعات کې وشوه. له پیښوره پی شبیر جان نور حال راکوي.
پاکستان مختلف مقامات سے ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔
دا آواز دا پاکستان دا مرکزی رویت احلال کمیٹے مشر مولانا عبدالخبیر آزاد دے پیخور عیدگاہ کی دروجی دا میاشت اعلان وکڑ۔
پاکستان بھر میں زون رویت احلال کمیٹوں
پاکستان کی دا زائی رویت احلال کمیٹوں غنڈے دا حفی پا اڑون دا ہیڈکوارٹرو لاہور کراچے اسلام آباد اور کوئٹہ کے وشوے اور دخدے پا فضل و کرم دا پاکستان دا مختلف زینونا شہادتونا راغلل چپک پیخور لاہور سوات سرگودا در انور زین شامل دی۔ نو پا شرکا دا پریکلو شوا چیوڑن بے روجبا پا دولسم مارچ دوزارہ سلیشتم کال دا نحب ورزوی۔
یکم رمضان المبارک 12 مارچ 2024 بروز منگل کو ہوگی۔
نمولی دا ہم ویل چیواری بیا ٹول حیوات کے پا یو ورز روجی کولو اولیسلا امبارکی ورکاوم۔
آج پھر ہم ایک روزہ کی طرف اللہ
نن بیا پا یو ورز روجی پلور خدای من بوت للو نو ٹولو تا دے مبارک ہوئی۔
تو آج سب کو یہ مبارک ہو۔
دا پا ملدہ چی تیر وقتونو کی سو سوار دا پاکستان پا بیلا بیلو سیمو کی پا دو جلا جلا ورزو روجی او اخترون منزل شوی دی۔ روجی دا میاش دلیدو دا غونڈو کی دا دینی علمانو او پوحانو علاوہ دا موسمیات محکمی دا سائنس او ٹکنالوجی او نور حکومتی چرواکو گڑن وکڑ۔ شبیر احمد جان، مشال لیڈیو، پیخور۔
د مشال رادیو په خبری غړی کې کورنی او بهرنی خبرونه او رپورټونه اوریدلای شئ۔
د مشال رادیو خبرونه دي د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری پرون له 19 کسیزه وفاقي کابینه نه سوګند واخیست۔ کابینه خپل اولنۍ غونډه هم تیر ماسوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ کې په اسلام آباد کې وکړه۔ د چارو ځنې شنن کې وایي د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ په خوانیو وفاقي حکومتونو زیاتره د پنجاب ګټو ته کتلي، خو اوس چې په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف ملاتړ لرونکو آزادو امیدوارانو حکومت جوړ کړي، له مرکز سره د صوبې اړیکې به له تاوتریخوالي ډکې پاتې شي۔ خو ځنې نور شنن کې بیا دا موقف لري چې نوې ولسمشر آصف علي زرداری به پرې نګدي چې مسلم لیگ نواز ګوند د وړو صوبو حقونه ووهي۔ تفصیل د غلام غوث رپورٹ کې۔
د پاکستان په نوې وفاقي کابینه کې خواجه محمد آصف، اسحاق ډار، احسن اقبال، اعظم نذیر تارل، چودھری سالک حسین، جام کمال خان، امیر مقام، سردار اویس احمد خان لغاری، عطا الله تارل، خالد مقبول صدیقی، عبدالعلیم خان، قیصر احمد شیخ، احمد خان چیما، محمد اورنگزیب، مصدق ملک، ریاض حسین پیرزاده او شیزه فاطمه شامل دي۔ اوس پوښتنه دا ده چې په مرکز کې د اتحادي حکومت په دې وفاقي کابینه کې د مسلم لیگ نون د رهبر نواز شریف د پخوانی کابینې د غړو په شمول د متحده قومي موومنت، پاکستان مسلم لیگ قاب او نورو اتحادي ګوندونو سیاستوال په موجوده کابینه کې شامل دي، خو د مسلم لیگ نون نه پس په وفاقي حکومت کې شامل د دویم لوی ګوند پاکستان پیپلز ګوند سیاستوال ولی په وفاقي کابینه کې شامل نه دي؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینن کې کاشف الدین سید وایي
کړه پاکستان پیپلز پارټي خیال دای چې د دې حکومت چې کمی کمزورې دي نه داغي زمواره په موږ باندې ناراضي زما په خیال باندې دا به خام خیالي وي او زاس خپل دا غنم چیر زر یا پس خو منګ بوورو چې پاکستان پیپلز پارټي هغه د کابینې سچوا او په حکومت کې شامل شو۔
د مسلم لیگ نون په مشرۍ د وفاقي کابینې په اړه شینون کې یو بل مسله دا په ګوته کوي چې د مسلم لیگ نون په تیرو وفاقي حکومتونو کې اکثر د خیبر پښتونخوا او بلوچستان حقونو ته پاملرنه نه ده شوې، او په تیرو وختونو کې اکثر د مسلم لیگ نون سیاستوالو د چین پاکستان اقتصادي راهداري په پروژو کې او په نورو پروژو او شریکه ګټه کې د پښتونخوا او بلوچستان صوبو ته د خپلې برخې حقونه نه دي ورکړي۔ په دغه اړه د پښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال شینون کې سیف الاسلام سیفی وایي اوس مهال پکار ده چې د مسلم لیگ نون په مشرۍ وفاقي کابینه له احتیاطه کار واخلي، ځکه چې په پښتونخوا صوبه کې اوس د مسلم لیگ نون د مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف د آزادو امیدوارانو حکومت دی او د دوی ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی هم ډیر زیات شوی دی۔
د مسلمی نون پرایورټی او اولیت همیشه غ پنجاب پاتې دي چې کم حریف پارټی دا دلتا د پی ټی آی یا د سنی اتحاد کونسل ورته وایا د اغي حکومت دی او د دې باقاعده ټسل پاکستان مسلم لیگ نون سره زیات دی چې هلته وزیر اعظم دی دا چیلنجز به مخې ته راځي او که چیرې داسې وشو چې حقوق ور نکړې شو نو دی به ډېر غټ پریشر کې راځي د پی ټی آی کم سوشل میډیا چې دا او د پی ټی آی کم جارحانه دی وخت کې اګریشن دی نو هغه به ضرور دا ټول ملک کې غټه پروپیګنډا کوي چې مسلم لیگ نون د حقوق ور نکړه او درې ټول ذمہواری او مغی باندې ده.
خو په پیښور کې خبریال او شینن کې بخزاده یوسفزی وایي اوس مهال چې یو ځل بیا د هیواد ولسمشر آصف علي زرداری دی نو هر څوک که د هغه سره د وزیر اعظم په رنګ اختیارات دا وخت نشته خو د ریاست د مشر په حیث به هغه مسلم لیگ نون دې ته نه پرېږدي چې د وړو صوبو حقونه ووهي.
زرداری صاحب راغلی دی او د زرداری صاحب د وړو صوبو په خپل باندې د هغه یو ټریک ریکارډ دی چې هغه د وړو صوبو سره قلم د هغه په دغه کې جاتې نه دی شوی. د کم اختیارات چې د 18 ترمیم نه مخکې د مرکز سره وو یا د پرزیدنت سره وو هغه ولګېدو په خپل باندې پارلیمنت ورکړه. هغه اختیارات په 2009-10 کې ان ایف سی ایوارډ ورکو. 18 ترمیم کې چې قلم ان ایف سی ایوارډ هغه ته قانوني لیګل کور ورکو کانسټیټیوشنل کور هغه ته ورکو. د هغې په بنیاد باندې د صوبو شیر چې دی نو دا 57.5% شو او د مرکز شیر چې دی نو دا 42.5% شو.
هم تیر ماسخوتن د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د نوي وفاقي کابینې غونډه هم په اسلام آباد کې ترسره شوه چې پکې د هیواد د معاشي او سیاسي چیلنجونو جاج واغیستل شو.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیز خبرونه هم لري. اوریدل او لیدل یې مه هېروئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د باجوړ قصابانو لپاره رئیسه له دی وجه هړتال اعلان کړي چې په خبره یې ځای انتظامیه ورته د فی کیلو او غوښې نرخ د 800 پر ځای 900 ته راښکته کړي دي. قصابان د هغه نرخ غوښتنه کوي چې د پیښور او نور ضلعو لپاره ټاکل شوی دی. د باجوړ انتظامی چارواکو لا هم له قصابانو سره خبرې نه دي کړي. خدانیت قلا د بازار مشر پرون مشال ریډیو ته ویل هسې روان دي چې د قصابانو د هړتال مسله له چارواکو سره د خبرو اترو له لارې حل شي. د باجوړ اوسیدونکو هم له انتظامی غواړي چې له قصابانو سره کینی او په غوښتنو یې خبرې ورسو وکړي. له سیمې د مشال ریډیو خبریال شانواز ترکزه نور حال راکوي.
باجوړ کې د 200 نه زیاتو قصابانو غوښه خرڅول بند کړی. د دوی درې ورځې وړاندې احتجاج هم شروع شوی او دوی وایي د باجوړ کمشنری انتظامیه ورته د غوښې د خرڅ سرکاري نرخ ډیر کم مقرره کړی. د نهایت قلعه د بازار د قصابانو مشر سید حکیم مشال ریډیو ته وویل د هر څیز نرخ ګران شوی. دوی مالونه لکه میخه وایان له پنجاب راوړي او په هغې خرڅونه هم زیات راځي او بله دا چې دغه مالونه هم ګران شوي نو په پروسکني نرخ خرڅولې د دوی په تاوان تمامېږي. مشال ریډیو د باجوړ د کمشنر انتظامی د ذمہوارو سره د دوی د دریز د اخستو کوشش وکړ خو له هغې خوا کوم ځواب نشو میلاو. البته د سید حکیم په خبره دوی چې که غوښه په ارزانه نرخ هم خرڅوله نو بیا به هم سرکار لخوا ورته کله په یو نوم او کله په بل نوم جرمانې ورکېدي نو دوی مجبور دي چې د غوښې خرڅ بند کړي. باجوړ کې په اکثریتي سیمو کې د مارچ په 11 اولنۍ روژه وه. دغلته بیا هم عامو خلکو غوښتل چې د قصابانو د غوښې خرڅ باید شروع شي او دوی هړتال ختم کړي. دوی وویل د کمشنری انتظامیه او د قصابانو ترمنځ د ناسته وشي او د هړتال د ختمېدو دپاره د پکې خبرې اترې هم وشي. ناصر خان هم د ښار باجوړ یو کاروباري تن دی. هغه وایي هر کال روزه کې هم دا شان راتلو نه
نو موږ د حکومت نم دا غوښتنه کوو چې را کوم مثال کې تاسو د نور ضلعو په شان د کم ریټ لکه تاسو د اغینه کم ریټ دی تور کوي نو دا هم زیاته دی ولې چې دوی هم پکې مزدوري نه تاوان ور لکه نو حکومت هم دا فیل چې را اغه ریټونه دي قصابانو ته هم ورکړي شي او قصابانو ته زمونږ د خواص او درخواست چې را د عوام سره خبرې یو ساتي حکومتي کم نرخنامې چې د نور ضلعو په مطابق دي اغه ریټونه باندې تاسو هم خیر دی چې اول تاوان نه کینو زمونږ خیر تاسو هم تاوان نه کوي
د باجوړ د عنایت کلا بازار د واړه او لوی مامون د تر ټولو لوی بازار دی چې پکې د څلور زور نه زیات دوکانونه دي دغه بازار د کاروباریانو د اتحاد مشر عمران ماهر مشاد رته وویل د روژې د شروع کېدو نه وړاندې دغلته کاروباریانو د کمشنر انتظامیه سره ملاقات هم شوی و
زه بازار ته وزم قصابانو سره رابطه کوم نو انتظامیه ولاند سره رابطه نه د کړ انتظامیه ولم بده زور او زد باندې شي نه قصابان دي رټ په دغه باندې چلو چې دغه باندې چلې نو نه دي یل اصل کې انتظامیه سره خپل سشتنه عوام بده باندې خوشاله په پردي سونو باندې تر رټ رقم کو دارا کم کو دارا کم نو لا اوس پورې کې مذاکرات څه نه شته خو زه مونږ رابطه کو
د پیښور په شمول د زینو نور زلو د پاره د غټ مال مان میخي او غایانو دغه خنرخ د ونی موسونه تر د نهنی موسورو په پوري مقرره شوه د کی هډوکی والا غوخه په ونیم سو او بغیر د هډوکی غوخه په نهنیم سو روپی خرڅیږي خو بیا هم زیاتره قصابانی د خپل خوخه په نرخ خرڅوي شانواز ترغزه مشال ریډیو په خبر
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې هر لحظه او هر شیبک
د مشال ریډیو خبرونه اوري د ټانک امن جرګې خپل احتجاج چې د اتوار په ورځ په ټانک کې د پوځي بریګیډ د دفتر مخې ته پیل کړی وو پرون ختم کړ. د دې جرګې مشرانو هم پرون مشال ریډیو ته وویل چې د ځایي انتظامی افسرانو او پوځي چارواکو تر ډاډګیرنې وروسته یې خپل احتجاج پای ته رسولې دی. خودوی په عین وخت کې ویلي دي چې که د سیمې د امنیت لپاره زر ګامونه پورته نکړل شو نو یو وار بیا به په احتجاج لاس پورې کړي. بلخوا د ټانک د پولیسو یو چارواکي مشال یو ته ویلي چې دوی له پوځ سره په ګډه د سیمې امنیت ساتنې ته ژمن دي. په دې هکله تفصیل له سیمې د مشال ریډیو خبريال اشتیاق مسید راکوي.
د خیبر پښتونخوا ټانک ضلع اوسیدونکي د تور په 13 ورځ د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ احتجاجي درنا د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات ناپاس ختمه کړې ده. د احتجاج و مشر په دغې براکښې مشال ریډیو ته وویل
دی ټانک ضلع امن جرګې احتجاج یو بل مشر محمد ندیم عوام دوست خبرې هم ور وایي
د ټانک ضلع مرستیال کمشنر جمشید خان مشال ریډیو ته ویلي دي د ټانک امن جرګې مشرانو سره و نن د مقامی انتظامیه او پوځ چارواکي و خبرې کوي او د اتوار په 13 ورځ د ټانک ضلع پولیسو مشر افتخار علی شاه په ضلع کښې د امن حالات شکاولې د پوره وخستي شوي ګامونه مشال ریډیو ته په دا رنګ بیان کړي وي
پینګ شمور یو پرشن وو شاغت دوه غټ کمانډر شمور شو یو بابر مو مخیل شو شو التم نو شو کومله شه یو مطلب دا چې ګول یوسف کمانډر ما شو یو بل کس ور سره پولیس وار مې هو تر لګیا دا اصل رمضان د پر ما پلان جوړ کړا دا او غشتي دا وای غزوې کړل شي دا پولیس وسره تقریبا دوه تاریخ نشو دا نه هو دا لګیا فورس دا په لګیا دی
د ټانګ کمن جرګې مشرونه دا هم ویل چې کا د مقامی انتظامیه او پوسټ چارواکیو په ضلع کښې د امن حالات ښه کول د پوره زر ګامونه پورته نه کړل. بیا وو د سیمې اوسېدونکي یو ور بیا د پوځ بریګیډ عمارت مخامخ په احتجاج لوس پورې کول بنه به مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې دروانې غړې نمای ته ورسېدلو. په پیښور کې د غرمې 12:30 بجې شوې. د دې سات د خبرونو لنډیز درته زما همکار هارون باچا وړاندې کوي.
پیښور های کورٹ پرون د ملي جمهوری غورځنګ مشر محسن داوړ ته 23 مارچ پورې ضمانت ورکړ. پولیسو پر نوموړي د فبروري پر 10 په میرامشا کې د ډزو د یوې پیښې مقدمه جوړه کړې ده. د دې ګوند په وینا پر هغه نیټه محسن داوړ او د ګوند غړو یې په میرامشا کې د فبروري 8 په انتخاباتو کې د مبینه درغلۍ او ضد مظاهره کوله چې امنیتي ځواکونه ورباندې ډزې وکړې، چې په نتیجه کې د ګوند په وینا د محسن داوړ په شمول د ګوند 14 غړي ژوبل او 4 ووژل شول. د محسن داوړ ورور سعود داوړ چې وکیل دی او په یاد مقدمه کې د داوړ وکالت کوي، پرون مشال وړو ته وویل حکومت پر ځای د دې چې د 10 فبروري پیښې غیزمنو ته انصاف ورکړي، برعکس یې پر محسن داوړ مقدمه دایره کړې ده. خو نوموړي وویل چې قانوني جنگ به جاری ساتي. په کورمه کې له پرون راهیسې شیعه استادانو د سنیانو په سکولونو کې ډیوټي ورکول بیرته پیل کړي دي. د صدی او مشر ملک عبدالولي خان پرون مشال وړو ته وویل چې شیعه استادان 2 ورځې وړاندې د سنی او شیعه مشرانو تر کامیابو مذاکراتو وروسته خپلو دندو بیرته پیلولو ته تیار شول. د کورمې سکولونو ته د استادانو د نه تګ مسله هغه وخت رامنځته شوه کله چې د 2023 د مې پر 4 په تریمنګلو کې 4 استادان په ډزو ووژل شول. نن د مارچ 12 ده. د خیبر پختونخوا په شمول په ټول پاکستان کې لومړی روژه ده. د پاکستان د رویت هلال کمیټي مشر مولانا عبدالخبیر آزاد پرون ماښام د پیښور په عیدګاه جومات کې تر خپلې غونډې وروسته یوه خبري کانفرنس ته وویل چې د ملک له زیاترو برخو یې د روژې د میاشتې لیدل کېدو شهادتونه ترلاسه کړي او ځکه نو د مارچ 12 اولنۍ روژه اعلانوي. امریکا وایي له ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو سره په ګډه په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغېزمنتیا ارزوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج د افیری کارن ډیکر پرون پر خپله اکس پاڼه لیکلې ده. د اوکراین پوز ویلی هوایی دفاعي نظام یې د مارچ پر 12 د روسیې له 15 ډرون بریدونه ناکام کړي دي. پوز البته زیاته کړې چې روسیو بمباریو عام اوکراینو او د هغوی املاکو ته تاوان رسولی دی. د خارکیف ښاروال ایهور تیرخوف پر ټیلیګرام ویلي چې د دوی یوه ولسی ودانی په نښه شوې خو مرګ ژوبله یې نه ده اړولې. اوکراینی پوز دا راز پر اوډیسا او سومي سیمو هم د روسي ډرون بریدونو خبر ورکړی دی خو د تلفاتو په اړه څه نه دي ویلي.
دا و هارون باچات چې تاسو ته د دې سات د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس ورزو ځنې نړیوالو رپورټونو ته. امریکا وایي له ملګرو ملتونو او مرستندویو ادارو سره په افغانستان کې د مرستو رسولو د بهیر اغیزمنتیا ارزوي. دا خبره د افغانستان لپاره د امریکا شاز افیری کارن ډیکر پرون په خپل ایکس پاڼه لیکلې. امریکا چې افغانستان ته تر بل هر هیواد زیاتې مرستې ورکوي داسې وخت د مرستو بهیر ارزوي چې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکړې چې کسا کال 450 میلیونه ډالر ورونه رسي نو د اړمنو افغانانو وضعیت به ډیر خراب شي. په دې حقله تفصیل د سفی الله ستانکزي رپورټ کې اورو.
د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیره کارن ډیکر وایي د مرستو د اغیزمنتیا د ارزونې اساسي هدف د روڼتیا رامنځته کول دي. دغه ډیکر په بیان کې د امریکا، کاناډا، ملګرو ملتونو، اروپایي ټولنې، بریتانیا، جاپان، ترکیه، قطر په شمول د شاوخوا هغو 10 هیوادونو یادونه شوې چې له افغانستان سره مرستې کوي څو دا هیواد له بشري بحرانه وژغوري. امریکا د دغو مرستندویانو په سر کې ده او د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څه باندې 2.5 میلیارد ډالر له اړمنو افغانانو سره مرسته کړې. د ملګرو ملتونو د راپورونو په اساس د 2021 کال له اګست چې طالبان وخت رسیدلی دغه سازمان له افغانانو سره د مرستو لپاره د مرستندویانو 2.9 میلیارد ډالر افغانستان ته وړي. امریکا په دې ډله کې 2.6 میلیارد ډالر مرسته کړي او دا بهیر لا هم په دې ترتیب روان دی چې افغانستان ته هر اونۍ د 30 میلیونو ډالرو نغدو پیسو بستې رسیږي. د امریکا او نړیوالې ټولنې دا مرستې تر ډیره د ملګرو ملتونو او د هغوی د دویم لاس مرستندویو محصول لارې په مصرف رسیږي. د امریکا د مرستو پر سر د څار ادارې مخکې څو واره په خپلو راپورونو کې د امریکا د مرستو د ځینو برخو د ضایع کېدو او یا له دې مرستو د طالبانو د برخمنېدو په اړه اندېښنه ښوولې. امریکا او نور مرستندویان داسې وخت د مرستو اغیز او څرنګوالی څېړي چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د لوږو او اړمنو افغانانو شمیر په زیاتېدو بولي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي له نږدې 40 میلیونو اړمنو افغانانو 15 میلیونه یې داسې دي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره مرستو ته عاجله اړتیا لري. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویاند فیلیپ کراپ ازادي راډیو ته په یو پیغام کې د مرستو د کمېدو د ناوړه اغیزو په اړه خبرداری ورکړ.
په ځینو سیمو کې د دغو مرستو د کمېدو په نتیجه کې د خوارځواکو ماشومانو شمېر 2 چنده شو. په افغانستان کې غذایي مسؤلیت خورا حساس دی او که مرستې نه وي ډېر ژر خراب حالت ته ګرځي. د شپږو راتلونکو میاشتو لپاره WFP په افغانستان کې خپلو ټولو پروګرامو او کارو لپاره 650 میلیونو امریکایي ډالرو ته اړتیا لري. WFP وایي تیر 2023 کال یې له 10 میلیونو لوږو افغانانو سره مرستې بندې کړې ځکه کافي بودجه نه درلوده او دې کار د اړمنو کورنیو حالت ډېر خراب کړ. په اکثرو سیمو کې خلک شکایت لري چې مرستې مستحقو کسانو ته نه رسیږي او محلي بانفوزه خلک یا طالب چارواکي په مرستو کې لاسوهنی کوي. طالبانو بیا ویلي چې د مرستو د رسولو لپاره اسانچاري کوي. طالبان چې د نړۍ هیڅ هېواد یې په رسمیت نه پیژني، په افغانستان کې د سخت دریځیو او د ښځو او بشري حقونو د محدودولو په خاطر د نړیوالې ټولنې له فشارونو سره مخ دي.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده بحثونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان په خوانی ولسمشر عارف الوی ویلي کڅو غواړي چې د پرځد د آئند شپږم ماده په اساس مقدمه جوړ کړي نو عدالت ته لاړ شي. نو موري دا خبره په کراچۍ کې وی خو خبري غونډه تکړه او زیاته کړي ده چې د قانون سره سم اقدامات کړي دي. ځنې شرم کوي عارف الوی د خپل ګوند بنسټګر او په خوانی وزیر اعظم عمران خان د خوشی کولو لپاره د تحریک انصاف په احتجاجي تحریک کې شامل شون. ممکن د مسلم لیگ نواز ګوند په مشرۍ مرکزی حکومت یې پرځد مقدمه جوړ کړي. خوزن نور شنونکو بیا د الوی پرځد د آئند شپږم ماده په بنیاد د مقدمه جوړولو امکان ردوي. د آئند شپږم ماده د هغه چا پرځد لګول کیږي چې له هیواد سره د غداري تور په پور شوي وي. تفصیل د نیاز علی ریپورت کې ورو.
د پاکستان پخوانی ولسمشر عارف الوی د مارچ په 10مه په کراچۍ کې د خبری غونډې په محل ویل که څوک غواړي چې د دوی په ضد د پاکستان آئین شپږم ماده یا آرټیکل ولګوي نو عدالت ته دی لاړ شي.
تو یہ اگر لوگوں کے الزامات ہیں تو کورٹ بھی موجود ہے اور آرٹیکل 6 کے
دی وای د آئین د سرغړونې ک په ما باندې د چا تورونه وی نو عدالت شتا. د آئین آرټیکل شپږم لاندې په ما څوک مقدمه جوړول غواړي نو انتظار ولي کوي، عدالت ته دی لاړ شي. خو ما آئین او قانون تعقب کړي او هغه سمې کړي دي چې سمو په بیا لا بیا لو پریکړو کې عدالت هم د ولس مشر په ضد آئین آرټیکل شپږم ذکر نه دی کړی.
کورٹ نے آرٹیکل 6 کا کوئی ذکر نہیں کیا.
عارف الوی د ولس مشرۍ څوکۍ پر خودو سم دستی رستو د خبري په داسې حال کې کړي چې د پیپلز ګوند آصف علي زرداری د مارچ په 9مه نیټه د نوي ولس مشر په توګه ټاکل شوی او آصف علي زرداری بیا د مارچ په 10مه د ولس مشر سوګن هم پورته کړي دي. د پاکستان آئین شپږمه ماده یا آرټیکل سده او دا ماده د چا په ضد کارول کیږي؟ په کراچۍ کې قانون پوه وکیل صلاح الدین ګنڈاپور وایي پاکستان کې د غداري او د شپږم آرټیکل لاندې مقدمي پر حکومت کې شامل هر څوک چې د آئین په ضد کار کوي آئین ماتوي پر ضد مقدمه جوړی دی شي.
آرټیکل 6 په تا آئین کې د بغاوت یو سیکشن دی. هر هغه سړی چې حکمرانی او د آئین خلاف ورزي کوي او آئین ماتوي نو د هغه خلاف د بغاوت دا مقدمه چلی دی شي.
د پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ګوند سنې مشرانو په تیر وختونو کې عارف الوی باندې دا تورونه پوری کړی چې نوموړي د آئین په ضد کار کړی دی. د دوی په وینا چې عارف الوی د ولس مشرو د 2022 کال د اپریل په 3مه هغه وخت وزیر اعظم عمران خان په وینا یې قومي اسمبلی ماته کړی و. دوی وایي چې د ولس مشر دا اقدام د آئین په ضد ولې چې په اسمبلی کې د وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک وړاندې شوی و نو وزیر اعظم د اسمبلی ماتولو لپاره ولس مشر ته وړاندیز نه شو کولی او د ولس مشر اسمبلی د ماتولو اختیار هم نه لرلو. په پاکستان کې د پخوانی وزیر اعظم عمران خان په ضد د عدم اعتماد تحریک کامیابی دورستو د اپریل 2022 نه تر اگست 2023 پوری د پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ ګوندونو په ګډه حکومت آیا د شهباز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې حکومت د پخوانی ولسمشر عارف الوی په ضد د آئین د شپږمې مادې لاندې مقدمه جوړولی شي. په کراچۍ کې د سیاسي چارو څېړونکي او د کراچۍ پوهنتون د ابلاغ عامه استاد پروفیسر ډاکټر توصیف احمد خان وایي عارف الوی د خپل ګوند بنسټګر عمران خان د خوشي کولو لپاره احتجاجي تحریک پیل کړو، نو موجوده حکومت چې د اسټیبلشمنت په لاس کې دی امکان لري چې د عارف الوی په ضد هم مقدمه جوړې کړي.
سابق صدر عارف الوی خلاف
دی وایي د پخوانی ولسمشر عارف الوی په ضد د هر ډول اقدام د هغه د نوي فعالیت پورې اړه لري. عارف الوی ګوند منظم کړو، احتجاجي غونډو ته لاړو، د عمران خان د خوشي کولو لپاره کوم تحریک پیل کړو، نو دا حکومت په خامخا دوی په ستونزو کې اچوي. او عارف الوی چوپ پاتې شو نو بیا زیات امکان دی چې د ده په ضد به هیڅ اقدام نه کیږي،
ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوگی.
خو بلخوا په کراچۍ کې خبریال او څېړونکي مظهر عباس بیا وایي امکان نه لري چې د عارف الوی په ضد بعد آئین شپږم ماده ولګولې شي.
عارف الوی صاحب کو تھوڑی سی احتیاط کرنی چاہیے تھی فوری طور.
دی وایي عارف الوی باید د دې خبرو لګ احتیاط کړی وي چې د ولس څوکۍ لپاره خودو سمدستي رستو داسې بیانونه وکړل. زه فکر نه لرم چې د ده په ضد به داسې مقدمه درج شي.
خیال کې کوئی اس طرح کا مقدمه ان پہ بنے گا.
د مظهر عباس په وینا پی ڈی ایم کې شامل ګوندونو یا غړو چې د عارف الوی په ضد د دې ډول مقدمه جوړولو غوښتنه کړی و، هغه شپاړس میاشتې په حکومت کې پاتې شوي، نو باید چې هغه وخت عدالت ته خواست وړاندې کړی وي. په پاکستان کې د غداری او شپږم ارټیکل لاندې مقدمه د ګڼو سیاسي مشرانو په ضد جوړې شوي، خو د پاکستان پخوانی فوزي واکمن پرویز مشرف لومړی داسې مشر دی چې د ارټیکل شپږم لاندې ورته سزا اورولې شوي او مجرم هم ګرځولې شوي. پرویز مشرف په خپله واکمنۍ کې د 2009 کال په نومبر کې په پاکستان کې بیړني حالات اعلان کړي وو. ځانګړي عدالت په 2019 کال کې پرویز مشرف ته د آئین ماتولو په تور د مرګ سزا اورولې وه، خو د 2006 کال په جنوري کې لاهور های کورټ د پرویز مشرف د مرګ سزا منسوخه کړه او د هغه ځانګړي عدالت ټوله کاروایي هم وځنډوله چې نوموړي ته د مرګ سزا اورولې وه. پرویز مشرف تیر کال 2023 د فروری په 15 په دوبۍ کې د اوږدې ناروغۍ له کبله مړ شوی. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
بلخوا د وزیر اعظم شهباز شریف په شمول د مسلم لیگ نواز ګوند او د پیپلز پارټۍ پارلیماني غړو په خپلو وروستیو بیانونو کې د هیواد په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د سیاسي او اقتصادي استحکام لپاره د خپل اختلافات شاته وغورځوي او د ولس د مسلو د حل لپاره د په ګډه کار وکړي. د چارو ځینې شنونکي وایي د ولس تر ټولو لویه مسله د ګرانۍ ده او د ملک نوی منتخب حکومت به یې د حل په برخه کې د یو لړ چیلنجونو سره مخامخ وي. په دې هکله تفصیل د فرخند اسد ریپورت کې اورو.
د مارچ پر ومه د نړیوالې مالیاتي ادارې IMF د اطلاعاتو د څانګې مشر جولیا کوزیک په یو خبری کانفرنس کې د پښتنې په ځواب کې وویل چې څنګه په پاکستان کې نوې حکومت جوړ شي او خپل کابینه وټاکي، نو دوی به ورسره د پور د بل کیس د جایزې یا ریویو په اړه خبرې پیلوي. دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د مسلم لیگ نون ګوند په مشرۍ ائتلافي حکومت خپل نوې کابینه ټاکي چې یو مهمه مسله اقتصاد ښه کول دي. د مارچ پر اتمه د مسلم لیگ ګون سینیټر او د خزانه پخوانی وزیر اسحاق ډاروبل دا د وخت ضرورت ته چټول سیاسي ګوندونه د اقتصاد خکولو لپاره خپل اختلافات شاته پریکتی.
راځي ټول یو ځای شو او لک تر لک د اقتصاد خکولو لپاره تګلارې جوړ کړو او یو اقتصادي تړون لاسلیک کړو. څنګه چې د پاکستان ولس په جمهوریت تړون یا چارټر اف ډیموکراسي کې لمو سره وو، دا سبا په اقتصادي تړون کې هم دی. راځي چې یو والی او جوړ جاړي راوړو او اقتصادي تړون وکړو.
په داسې حال کې چې کلا شهباز شریف ته مارش پر درېمه وزیر اعظم منتخب شو، نو کمی سملې ته په خپل لومړی وینا کې وویل چې د پاکستان حکومت باید یوازې د پورونو د سود ورکولو لپاره 8000 ارب روپۍ ولري، چې د دې ماره دا شوه چې د وزیر اعظم په لومړی ورځ یې هیواد د 200 ارب روپو له تاوان سره مخامخ دی. بلخوا سیډونکي وایي اقتصاد ښه کول او ولسته ګرانی کمول به د هغه هیواد د نوي حکومت یو لوی چیلنج وي. د اسلام آباد د قادی اعظم پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر انور شاه په دغه اړه وایي د روان کال په جنوري میاشت کې پاکستان د پیسو له نړیوال صندوق IMF څخه د 215.6 میلیونه ډالرو پور ترلاسه کړی دی. د پاکستان مرکزی دولتی بینک یا سٹیٹ بینک او پاکستان د جنوري په 11 پر خپل ایکس پانا په یو بیان کې لیکلی چې آی ایم ایف د جنوري پر 11 د خپل اجرایوي بورډ لخوا د پاکستان د اقتصادي اصلاحاتو د پروګرام د لومړی بیا کتنې تر بشپړ کېدو او هغه هیواد ته په سمدستي توګه د پور د دویم قسط ورکولو له اجازې وروسته دا پیسې ورکړي دي. خو دا چې د دغې سره به را روان حکومت ته ګراني کمول په بجلی، ګیس او یا نورو بنیادي شیانو کې رعایت یا سبسډي ورکول څومره ممکنه وي، په اړه یې د پېښور پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد پروفیسر ډاکټر زلاکت خان مشال ریډیو ته وایي.
دا یو د درې څلو شتونه چې کوم دی هغه کیرا تاسو په بجلی باندې سبسډي ختمه کوي، په ګیس باندې چې کوم دی نو نرخ سیوا کوي، د پټرول خبره کوي چې را په اویل باندې تاسو خپلې لګوي، ظاهر ده چې به سره به ګرانی به راځي، عوامو ته به د مشکلاتو مخ وي.
بلخوا د آی ایم ایف د جنوري میاشتې له قسط سره پاکستان ته د نهه میاشتنی پروګرام په لړ کې ورکل شوی پور 1.9 ارب ډالر ته رسیدلی دی. د آی ایم ایف اجرایوي ډلې د 2023 کال د جولای پر 12 پاکستان ته د 3 ارب ډالرو 9 میاشتنی پروګرام تایید کړ چې ورسره سم هغه هیواد د پور لومړی قسط چې 1.2 ارب ډالر جوړېده ورکړ.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
د مشال خبرونو کې ورزو شمالي وزیرستان ته د په دغه ضلع کې د تیرې لسیزې راهیسې روانې د هدفي وجنو لړۍ اوس هم دوام لري. د مارچ په 8 د اے پی کلي یو بل مشر ملک ابراهیم وجل شو. دا په روان کال کې 12 هدفي برید وو. په دې بریدونو کې سا کال تر اوسه 40 کسان وجل شوي دي. دا چې د هدفي بریدونو تر شا څه وجوهات دي او مخنیوی یې ولې نه کیږي، مجید بابر په خپل رپورټ کې د دې پښتنو د جواب بونو لټولو هڅه کړې ده. راځي چې په ګاډي وورو.
د مارچ پر 8 په شمالي وزیرستان کې د پیکلی د ملک ابراهیم وجن سره پر روان کال کې په هغه سیمه کې په 1200 هدفي بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیر شاوخوا 40 ته ورسېدو. د راپونو لمخه په 13 یول سیده کې د شمالي وزیرستان په بیرابیر سیمو کې په سلګونو قبایلي مشران، ځوانان، فعالان، سیاسي کارکونکي، مذهبي مشران او د امنیتي ځواکونو غړي هدف شوي او وجل شوي. د ولس د بیا بیا احتجاجونو د احتجاج په توګه د پولیو د ساسکو نه انکار، د لارو سړکونو بندولو او د حکومتي پوځي او انتظامی چارواکو لخوا د بیا بیا نامنای کې د ککړو کسانو د نیولو د داوو باوجود دا لړۍ دوامدار ده. د میرامشاه ملک خلیل وزیر وایي چې په هغه ضلع کې د 80% هدفي وجنو تر شا د خپل منځي دښمنۍ، د جرګو غلطې پرېکړې، ذاتي اختلافات، د ځمکو د شخړو تر څنګ مختلف وجوهات دي.
زما وجه څومره خیال دی کنه 60% دا ده چې هغه په دې وجه باندې دښمني ده، یا چا چا سره د لګې ده، یا چا چا د غلطه فیصله کړې ده. هر څه لکه 60% دا کېږي دا 40% کېږي چې هغه شی چې ټارګټ کړي موږ لکه معلوم تقریبا
د 2022 میلادي کال د اگست په میاشت کې د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان ډیپټي کمشنر شاهد علي خان ویلی وو چې په هغه کال کې په دغه ضلع کې په هدفي بریدونو کې 3 کسان وجل شوي وو. هغه د امنیتي ځواکونو په بیرابیرو عملیاتو کې د 115 ترهګرو او د هغوی د مرسته کوونکو د وجلو او د 200 د نیولو دعوه کړې وه. د ضلع پولیس افسر او کمانډان ټوچی سکاوټ سره میډیا سره خبرو کې نوموړي منلی وو چې د هدفي بریدونو په پیښو کې زیاتوالی راغلی او په دې لړ کې د سیکیورټي فورسز او قانون نافذ کوونکو ادارو د کوټلي ګامونو دعوه کړې وه، خو هیڅوک سزا نه شول. او هغه لړۍ بیا په 2023 میلادي کال کې هم روانه وه او په 40 هدفي بریدونو کې تر 500 زیات ولسي خلک، ځایي مشران، فعالان او ولسي او امنیتي چارواکي په هدفي بریدونو کې په نښه شوي ول. د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د شمالي وزیرستان پخوانی استازي میر کلام وزیر بیا وایي چې د دې هدفي وجنو د مخنیوي تر شا لوی وجه د پولیسو لخوا ناقصه پلټنې هم دي.
اف آی آر د نامعلومو کسانو خلاف وشي چې واقعیا کیږي،
باقاعدہ گورنمنٹ تا یا پولیس تا رپورٹ کی گیا ہمیں کم واقعہ وشی ہو پاگ کے ایف آئی آر نہ معلوم وشی نو تقریباً اتیا اتیا لاس فیصد دا کسا دے آگے برز نا مطلب یو سائڈ تا شی یو کاندے تا وہ غرضی نو پاگ کے بیا دا سے خاص تفتیش ہو داغا نکی گی چی تو یا چی دو یا غزائی تا جانورا ساوی یا ممکن ادام وی چی پا دیرو ادفونو یا دیرو شایینو که اگا خلق زائی تا راسی هم خو اولست دا ندی خودل شوی دا نن پوری
بلخوا دا شماری و دیرستان سرا تعلق درون که خبریال رسول داور وایی چی دا هدفی بریدونا اکثرا پا میرالی کی گی دا دا پا خبرا پا میرالی کی اوس حکومتی واک پا ختمی دو ده
حکومتی اگا ریٹ چی کم ده اگا تقریباً دا سی اوگانا چی پا دیر یکی پا ختمی دو ده نو دی دا وجه نا حال تکی یو تور اشپا دا چی هر سوک پا هر سا نم یولی نو بس لاڑ سی سره دا ٹوپک حتی که میرالی بازار کی بتاسو لی دلی چی ٹوپک مار سره دا ٹوپک راغلل او بیا جنډه مر سره وي موټر سایکل وګرځیدل نو وجه دا دا چې د حکومت توجه نشته په میرعلي خصوصا او دا ایریا داسې جوړه کړې ده چې دلته چې څوک بهر نه هم راځي کاروبار لای بل سلا هغه هم په خطر کې وي هغه هم ځان محفوظ نه ګڼي نو هغه د وجه نه دلته نه هغه بینکونو والا یا کوم نور داسې سرکاري جابونه کوي هغه ډېر په یره په خوف سره او په ډېر په تکلیف سره راځي
خود شماری و دیرستان د پولیسو ایس پی علی خان د مارچ په نهمه مشال ریډیو ته وویل چې په هغه سیمه کې د امنیتی معاملاتو ټول واک دوی سره نه ده
دا ایریا داسې ده چې دلته زمونږ د نورې محکمو مشري ده زمونږ ډېر کم کوز چې د نو ښکته پورته کېدل دي موږ ته ابتدایي لحاظ سره هیڅوک دا نه وایي چې زمونږ دښمني ده نو موږ عموما وینو چې یره تقریبا سنه سه دا دشمنی پکاته کی وی باقاعده سوک داویداری نه کی لہذا مونږ د سی کنفرم نشو ویل چې دا د ٹی ایس دا وکوه دا یا دا دلبدی دا او دلبدی کې چې دیو خه باقاعده بعد اوقات دشمنی وی خو دی مونږ ته نه وی چې مونږ ته نه وی نو مونږ د ځان خو نشو لیکل زمونږ پولیس ډیپارټمنټ دی مونږ په شواهد باندې کار کوو مونږ په بیانات باندې کار کوو مونږ په تفتیش چې کوم مونږ ته ثابتېږي هغه خبرې مونږ په سکرین راولو د ځانه یا خپل اپینین قطن مونږ چې دین په ریکارډ نه راوړو
د پولیسو د ایس پی علی خان په خبره د شماری ودرستان پولیسو سره د پلټونو د ځان د حفاظت او د مشکوکو کسانو د خفیه سار او نیولو لپاره جدید سامانونه وسلې او اوزار نشته چې لوجی د دې هدفي وجنو تر شا کړو کسانو ته رسیدل ګران دي
د مشال ریډیو خبرونه اوري د نفسيات ماهران وايي چې د موبایل ټلیفونونو په ګډون د ټکنالوژي زیاتو استعمالولو او د زنو انټرنیټي لوبو سره د ماشومانو په ذهن سترګو او جسمانی وده نه علاوه په نفسيات هم خراب اثر کوي شي بلخو د ټکنالوژي په هان وايي زنه داسې انټرنیټي طریقې او اپلیکیشنونه شته چې ورسره میاندې پلرونه ماشومان له تشدد ډاکو او غیر اخلاقی موادو لکتلو ساتلی شي په دې حق له تفصيل د انساج مل ریپورت کوي
د ټیکنالوژي او د نفسیاتي ناروغیو ځینې ماهران وایي چې د موبایل ټلیفونونو زیات استعمال د ماشومانو په سترګو یاداشت او جسمانی ودې ترڅنګ د غي په ذهن خراب اثر کولی شي په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي ماهر شفیع گیګیانی د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې میندې پلرونه د مختلفو اپلیکیشنونو له لارې خپل ماشومان د موبایل رڼا او په غي کې لغیر اخلاقي تشدد ډکو او بدو موادو کتلو ساتلی شي
تقریبا زیاتره موبایل کې ایمول ډسپلی وي نو په کار کې پریټیشن په کار چې موږ موبایل ډارک ویو ته کنورټ کوو دا یې فائدہ به دی چې په سترګو باندې به خطرناک شوای چې پریګدی موبایل نامم بچي چې تاسو سیټینګز لار شل ته پیرنټل کنټرول یو آپشن دی ا پیرنټل کنټرول نه دا ډېر سیزن پر کنټرول کیږي یا کتاب چې د شکم کم موبایل اپ تاسو یې ماشوم ته پرې دی او بیا چې کم اپ پرې دی فار ایگزامپل یوټیوب دی یوټیوب کې آپشن دی چې کډز اونلی تاسو کنورټ کړئ دا به هغه کنټینټ په یوټیوب راځي چې کم سره د ماشومان لپاره دی او د سره سره نور اپس هم شته لکه پیرنٹ کنٹرول پیرنٹل کنٹرول دارنګي تاسو پلی سٹور کې ولیکي نو د یو شمیر ټیپس راځي تقریبا ټول ټیپس اورنګي کار کوي
په رسنیو کې داسې ریپورتونه هم راغلي دي چې د موبایل چارج کولو پر مهال د کرنٹ لګیدو له وجې خلکو ته زیان رسیدلی دي ایر وای نیوز د 2020 کال د مارچ په 28مه په یو ریپورت کې ویلي چې په ګوجراوالا کې یوې 14 کلنې جینې د موبایل چارج کولو په وخت ورسره هډفونز لګولي وو او هغه استعمالول چې د بیټرۍ چاودیدو له وجې مړ شو دا چې د چارج کولو پر مهال د موبایل استعمال او یا د غي د بیټرۍ چاودیدو مخنیوي لپاره څه کول پکار وي په دې اړه شفیق گیګیانی وایي
لیتیم بیټرۍ کې دا مسلې چې کله ډیر کرنډ ته ملوشي نه انورډ او کتور چې کوم د دې دوه رډونی یا دوه نه ډایرک ملوشي چې ډایرک ملوشي هغه سره بیټری بلاست شي او هغه د وجي چې بیټریکل بلاست نه بیټه کې دونه پاور چې تاسو خپل ګورې چې بیټری لکه دونه ټیمپر لایټ لګولې شي دونه ټیمپر موبایل چې لګولې شي دا هغه چې کوم بلاست یا دا چې کوم مټیریل کنټینټ نه جوړ دی هغه چې کوم پلاستیکي نه هم ډیر زیات نقصان کوي نو په کاردار چې کله موږ موبایل چارج کوو نو یو غدار چې اور چارجینګ چې دی هغه نه کوي نه سره موږ دام کوو خراب شي واٹ والا واٹ والا چارجر موبائل سگنل چکم ریزی سر انٹرفیئرنس شروع کی دا یاد و جهم یو بسر چونکه ویو باندې ویو راشي نه دا هم په کارنه چې کم ټیم کې موبایل په چارج کې دا ټیم کې موږ دا استعمال
په امریکا کې د ماشومانو د ذهني ناروغي او ډاکټر سنا خان ویل چې باید مندې پلرونه د یو خاص وخت لپاره ماشوم ته موبایل او کمپیوټر ورکوي ځکه چې د موبایل یا کمپیوټر د شیشې رڼا د شاوخوا دوه غنټو لپاره د ماشومانو په ذهنونو کې موجود وي چې له وجې هغوی ته په اوده کېدو کې مسله وي.
میډیکلي خبره دا ده چې کوم ماشومانو باندې دي دا ایم آر آی سټڈی کړې ده نو هغې کې معلومات شوی دی چې کوم ماشومان ډېر سکرین ټایم استعمالوي بس لږ داسې 15 شپږ ګنټې هغې دا مازغه چې دي دا ټاپ لیئر هغه نری شوي چې کوم ماشوم شپږ ګنټې اووه ګنټې دا الیکټرانیک دغه وګوري دا سکرین ټایم وکړي دا گیمونو کی یا دا آئی پیڈ او ٹیبلیٹ او دوسرا لبی کی نو آغا ماشومانو پا مزغو بانی دا سر شوی دے چی یو هارمون دی ڈوپامین آغا ریلیز کی گی او آ هارمون چی دی آغا دی را پاردی لکا چی کمیو شیطا ماشوم اڈکٹ شی نا ماشوم بلکل آغی سر اڈکٹی لکا چی دی نا بغیر زن جواندی نشم پاتے کی دی لکا مزغو دا ٹاپ لیئر چی دی آغا نری کری هغه ماشوم ته چې زو خبرو کی لکه نه هو انسانان ایک دم لکه جواب ورکولی شي نو هغه ماشوم نشي هغه جواب ورکولی هغه مزو د پاسه لګ تکلیفي وته چغي لکه سلو شي لګو.
ډاکټر حسن خان د هم وایي چې د ماشومانو په ځینو انټرنیټي لوبو کې اکثره د تشدد مواد موجود وي نو باید میندې پلرونه داسې انټرنیټي لوبو ته پرې نږدي چې ورسره د ماشوم په ذهن او شخصیت بد اثر کېدای شي. سمو د وړاندې داسې رپورټونه خپاره شوي وو چې د پنجاب په لاور ښار کې دریو ماشومانو د پب جی انټرنیټي لوبې له وجې ځان وشو. دغه سي د پاکستان ټيلي کمیونیکیشن ادارې سمو د وړاندې د موبایل یو اپلیکیشن ټیک ټاک بندولو خبرداري هم ورکړی وو. ویلي وو چې باید له دې هغه مواد لرې کړل شي چې د پاکستان کلتور سره سمون نه خوري.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای شي.
د مشال ریډیو د رواني غړی اخیری رپورت ته ورزو. په خوست کې د والیبال یو ټورنمنت شوې ده. د خوست لوبغاړي او د دوی روزون کې وای کمایاري او منظم د لوبو میدانونه ورته برابر کړل شي نو د سیمه ځوانان په والیبال کې د والیبال ترڅنګ د نورو لوبو په سیالیو کې هم ځلیدلی شي. د نجیب الله لوخیل رپورت کې تفصیل اورو.
په خوست کې د خار ولسوالیو د والیبال د شپېتولو بدلو ترمنځ سیالۍ چې شاوخوا یوه میاشت وړاندې د غرغښت د عالي لیسې په سپورتي میدان کې پیل شوې وي، لومړی مقام د مندوزیو او دویم ځای بیا پکې د تڼیو منتخبي لوبډلې خپل کړ. یاد سیالۍ د خوست د ورزشي آمریت لخوا د هڅاند او مخکښو شخصیتونو د هڅونې په موخه ترسره کیږي. یو تن ورزشکار الهام الله الهام مشال راډیو ته وویل:
کچېرې کې په خوست کې داسې معیاري میدانونه جوړ شي، ان شاء الله زه باوري یم چې د خوست ورزشکارون والیبالران به په ملي ټیم کې په ځوانانو د ملي ټیم کې دغه کې مبلو بیږي، ځکه داسې میدان موږ نه لرو چې په پراخه ساحه کې جوړ شوی وي، زیات تماشاچیان په هغه کې زی شوي وي او خل لوبغاړي په هر حالت کې مثال د تمرینات کې وکړي، ځکه دلته خو فکر دی هر وخت پر د خوست موسم دا شیدای چې هر وخت پر برونی وي، مثال مرویم زیات وي، د سرپوخ میدانونه جمعونه موږ نه لرو. په خوست کې
کې د لوبو مینوال وای په خوا به تر ډیره پښتنو خپل خدمتګاران لژوند ورسته ستایل، خو اوس د لانوري حسونه په مخه په ژوند هم د خدمتونو ستاینه کیږي. د خوست یو بل اوسیدونکی سانیګل سخی وایي،
نو موږ د دغه هدف دا و چې موږ باید ټول کدرونه چې هر برخه کې خدمت کړی دی او هر برخه کې کار کړی دی په ژوندونه باید وستایل شي.
خوستی فرهنګیان د ټولنیز ژوند په هر برخه کې د فعالانو لپاره تشویقي برنامه په ټولنه کې د مثبت ذهنیت د خوریدو لپاره ګټورې بولي او زیاتوي چې په دې سره د خلکو په منځ کې بدنیتۍ او واټنونه له منځه ځي. خوستی فرهنګ پال نوراجان بهیر وایي،
هیله مې دا ده چې د خوست په کچه د هیواد په کچه دغسې نور پروګرامونه هم د ځوانانو په نوم جوړ شي چې هغوی خپلې ټولنې ته د فرهنګ په برخه کې یا په نورو ډګرونو کې کار کړی دی. دا به دوی ته مثبته انرژي ورکړي او هم به تنکیو ځوانانو ته دا جرأت ورکړي چې خپلې ټولنې ته په اخلاص کار وکړي.
د یادونې وړ ده په خوست کې د ځینو پخوانیو دودیزو لوبو ترڅنګ والیبال او فوټبال هم اوږده مخینه او د خلکو په منځ کې پراخه مینهوال لري. په دې وروستیو کې خوستی ځوانانو په هر لیرې او نږدې سیمه کې سپورتي لوبو ته پام ډېر کړی او ډېر شمېر کسان یې تماشې لپاره ورځي.
مشال رادیو له تاسو سره ده په هره ګړۍ، هره لحظه او هره شیبه کې.